السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي.
جرګې پریکړه وکړه چې څوک په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني، نور هیڅ چک نشتا، خو پاکستانی فوج خو وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه پیدایش پر یادېږي، دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه.
د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته ژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نه شوه، پر ډیورنډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کښېني او هغه به بندوي. وړاندې خبرونه کې درته په دې اړه تفصیلي معلومات لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلي تانکزي دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې او په خبره یې د چارې افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ شي ته لار نه ورکړي او کې ورکوین. دا زه باید په ډېر تعصف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر ځای کې پولیس دی که عسکر دی، ټول کرپټ دی، ټول غل دی، په هر ځای کې غلاوې ترې نه کوي.
ډېر موده کېږي چې د تورخم لوی لار د سوداګریز توکو د الکترالیک په مخ تړل شوی چې له کبله یې افغان سوداګرو هم وخت نا وخت ازادي راډیو ته خپل شکایتونه پرېښي دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د حزب الله د بی پیلوټه الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرایلی عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پاوز نن سهار وختي ویلي چې برید د تلابیب د شمال په 20 کیلومتره کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو څخه ګڼل شوی دی. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 18 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وطنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبي برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکنۍ جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلورته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړي او د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواکونو د احترام پر ساتنې هم ټینګار کړی دی. د ورزش له ډګره د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا پرون یکشنبه د اکتوبر په 14 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته ماته او په دویم سیالۍ کې آسترالیا بیا هندوستان ته ماته ورکړه. ټاکل شوی ده چې نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ترسره شي. او د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته ورسېدې. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالي د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده.
د پښتون په منځ کې بیلتون نشته.
دا چې جرګه کې نورې څه مسلې یاد شوې دي، هڅه کوو چې په سیمه کې له خپل خبریال سره اړیکه ونیسو او حال یې درکړو. په افغانستان کې د میرمنو د سینې د سرطانونو پیښې ډېرې شوې.
دانر لرم ډاکتران ته تللی یم، ډاکترانه دغه واکسین یې راکړي، واکسین مې پوره سپاد ډاکترانه رخصت راکړي چې لاس کابل کې عملیات کېږي.
د منځني ختیځ حال مو هم اخیستی، نو راپورونه هم شته او د کندهار د دوکاندارانو او کاروباریانو له شکایتونو به هم خبر شي.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړې مردم سره ولاړ دی، مانا په خوا مو شل زره سرمایه و اوس په دغه دوې میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده، د مارکیټ له پوره وړم یو.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه هم خپرېدو ته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی. په سر کې هم رازو د خیبر جرګې ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخته د یو پریکړلیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې لري. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه عملي نه شوه، پر ډیورنډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو تر څنګ د ورکو شو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه هم وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دغه راز د جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وهڅوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د دې موضوع تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر 14 د خیبر پاریګل للمې سیمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې د دې جرګې له ګډونوالو غوښتي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي څو د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
د هر ضلع مشرتابه او د هر پارٹی مشرتابه او د هر پروفیشن مشرتابه دا دا ټول د پښریکا دا افغانستان په اوسنی واقدار رغوتی چې په افغانستان کې د انجو تعلیم کا خلاصای ورکړي خلاصای کی.
پښتین په خپلو خبرو کې وړاندې ویلي پښتانه د ډیورنډ کرښه نه مني او د کرښې په اوږدو کې دي د خلکو توکو آزاد تګ راتګ ته د پوښه په څیر اجازه ورکړل شي.
تجویز پیشتاو چه پا دیورن لائن سونا دا تجارت گیتونا دی دا غیر دا پارا دا جرگا تک چاک پیتاو کی چه دای زمار کاروبار او پا گیر تگ را تگ حالا شان من مانی لکر پرنگی دور مچارا روان و زب یا در حال تا ایت کستان و بلی داره هم نمانو ایت دیورن ورند ایس یک مغری پختون تا که پختون کمانس که
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې له ګډونوالو د داسې یوې پریکړې غوښتنه هم وکړه چې پر اساس یې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي دواړه له سیمې ووځي. د پښتین په ټکو په سیمه کې نامنی د دوی لخوا رامنځته شوې ده. هغه د خپلو خبرو په یوې برخه کې وویل جرګې ته دا وړاندیز کوو چې پوځ او طالبانو ته دې 6 ورځې وخت ورکړي چې دواړه زموږ له خاورې ووځي. پاسیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال د راپور پر بنسټ د خیبر په میدان کې د اکتوبر پر 14 شپه هم پراخي جلسي روانې وي. د مشال راډیو د خبريال په خبره اتیا کمیټې جوړ شوې چې خپل سپارښتنې تیر شپه نه وخته د جرګې مرکزی کمیټې ته سپارلې دي. د راپورونو پر بنسټ د جرګې ځای ته تر پرون شپې نه وخته خلک په موټرو او پیاده روان وو او د خلکو د زیاتېدو له کبله یو شمېر خیمې هم لرې شوې دي. ویل کېږي په جرګه کې له 150 تر 300 ښځو هم ګډون کړی. د پښتنو د قومي عدالت جرګې په دویم ورځ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پښتنو له سیمو څخه د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ وویل په تیرو 20 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9,000 یې د خیبر اوسېدونکي وو. پښتین وړاندې ویلي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخښي. د پښتنو د قومي عدالت په نوم د جرګې د رابللو موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ګیلمن وزیر د روان کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتین د ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې د 12 د اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې اعلان وکړ. پښتنو دا جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو د جبري لادرکیو او په پښتون میشتو سیمو کې د ستونزو د هواریو په موخه رابللې ده. بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ د غړو په ګډون تر زرو ډېر کسان نیولی دي. د پاکستان حکومت تر جرګې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی و.
اوریدونکو وامه اوریدل چې په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته رسیدلې ده. ورځو خیبر درې ته له همدې ځایه د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، ستړي مشي، تاسو د جرګې د غوروسي پر مختګونه څارې، حالته په سیمه کې څو ویل شول جرګه په کومو پریکړو سره پای ته ورسېدله او دا مهال د جرګې په ځای کې وضعیت څه ډول دی؟
ډېره مننه. پرون چې کوم درې ورځې جرګه وه کامي هغه پای ته ورسېده او هغه دغه پریکړه چې کومې شوې یا کومې د اتیاو کمپونو لخوا چې کوم ستونزې یا دغه کوم مسلې وي هغه راغلي وي او دغه نه بیا په ګډه باندې د دوی پوینټونو یا د دوی چې کومې پریکړې وي هغه وشوي. چې په هغه کې تر ټولو غټه یا مهمه خبره دا وه چې څومره هم دلته وسله والې یا ډلې دي یا نورې کومې ادارې دي هغوی دي په دوه میاشتو کې په 75 ورځو کې د خیبر پښتونخوا نه اوزی. دا غیر رستو بیا نور چې کوم پریکړې پاغي کې د غواچ یا خبر پښتونخوا کې څومره هم ولس وسی هغوی چې کومه بجلی استعمالي هغه اوس په تقریبا 55 روپیه یونټ استعمالي هغوی دا غیر مصرف ورکوي. نو دا پریکړه شو چې لدغه رستو با یونټ چې کوم دی په 50 روپیه پی او کله دغه زیاته غستل کیږي نو بیا به ټول چې کوم دی هغوی دغه بلونه نه جمع کوي. بل پریکړه پکې دا وشوه چې څومره هم بلاک شناختی کارډونه دي د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان باید چې هغه زر تر زره کولو کړی شي. دغه شنده کې نور هم تقریبا 22 داسې پوینټونو چې پاغه باندې دغه جرګه چې کوم دغه پای ته ورسېده او بیا د هغې وروستو چې کوم د انتظام کوونکي دي د جلسې د جرګې هغوی دا وویل چې د دغه وروستو چې کومې دي 22 پوینټونه ورکړي دي یا 22 چې کومې دوی مطالبه ورکړي دي په هغه کې چې کوم هم کنه پوره کیږي یا څوک هم چې چا سره کینی او هغه هغوی نه پوره کیږي دغه لپاره به یو وړې وړې جرګې جوړیږي. هغه جرګې چې کومې دي هغه به بیا احتجاجونه هم کوي او دغه چې کومې دغه ستونزې دي یا چې کومې هم پریکړې شوې دي په هغه به مخ پر وړاندې چې کوم دي هغه بوزي. ورسره چې کوم کزد د جرګې حواله سره خبر او کړم نو پرون درې مروز چې کوم دا هغه په خیبر کې تقریبا تر د ماخه ماسخوتن یا د نیمې شپې پورې خلک چې کوم دی هغه هم روان وو. د جرګې تنظیم چې کوم دی هغه د ډومبیر وځي یعنی کې د 11 اکتوبر نه شروع کیدون کې خود سنزو لوځي یا د تنظیماتو د نامکمل لوځي هغه دوه وځي په دوه مروز مازیګر چې کوم دی هغه شروع شو. په پړمبه چې کوم مروز و په هغه کې چې کوم د جرګې منتظمین دی غیدا ویلی او چې دلته کې سکرینونه لګي او په هغه باندې به هغه ډیټا خود لیکي کوم چې دا جنگ لواجی پښتنو ته زیان رسیدلی دی.
معنا دا چې هلته د جرګې د څارنې لپاره امکانات وو او سکرین لګیدلی وو او خلک شباب شباب ترې خبرېدل سره لدی چې په سیمه کې د انټرنیټ او دغه راز د مخابراتي شبکو بندیزونه هم وو. فقط یو پښتنه کوم چې هلته چارواکو تر اوسه خصوصا د اسلام آباد او راولپنډۍ کې مسؤول چارواکو د جرګې د غوښتنو په اړه باندې رسمن څه ویلي رسنیو سره خبرې کړي؟
نه، اصل کې په بیګا چې سر ټایم کې د پریکړه کې دا نو هغه ټایم کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په سټیج موجود وو هغه هغې له رستو بیا هم وینا وکړه، د پرېکړې رستو هغه وینا وکړه او دغه وویل چې څومره هم تاسو دغه دولس دوهویشت پرېکړې یا دغه دوهویشت کوم پوینټونه اداره کړه، په دې کې به هغه چې څومره هم پرېکړې دي یا څومره هم مطالبې یا فیصلې دي په هغې باندې به منوان مونږ عمل کوو، که په هغې کې څومره تر حده پورې وزیر اعلی پخپله دا وویل علی امین ګنډاپور چې که مونږ په کومو پرېکړې چې کومې دي هغه به مونږ عملي کوو او چې کومې نه عملي کېږي د هغې دپاره به بیا یو کمیټي یو جوډیشل کمیټي جوړېږي او بیا به هغه چې کوم دی نو مخ پر وړاندې بوزي. وزیر اعلی علی امین ګنډاپور دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا چې څومره هم د دغې فیصلې یا د دغې جرګې وروستو چې څومره هم دغه پرېکړه شوې ده یا څومره هم پوینټونه مخې ته راغلي دي هغه به د صوبایي حکومت په ګډه باندې هغه مخ پر وړاندې بوزي.
ډېره مننه. کور ودان په خیبر پختونخوا کې د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه و چې هلته یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې جرګې په اړه معلومات راکول چې د پښتنو قومي عدالت په نوم جوړه شوې وه او بېګانه وخته د یوه پرېکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انکولوژي څانګې مسؤلین وایي که څه هم دوی سره مشخص شمیرې نشته خو په وینا یې سږ کال د تی یا سینې سرطان زیات شوی دی. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د پوهاوي میاشت نومول شوی خو ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته ډېرې ښځې تر ډېره مودې له دې ناروغۍ نه خبره پاتې کېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسګونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل.
دا نه لرم ډاکتران ته تللی یم، ډاکترانو دغه واکسین را کړې، واکسینونه مې پوره سو، ماته ډاکترانو رخصت را کړې چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده، دولس وارې مې واکسین ولګول، اوس یې چې واکسین څه پایده نه ده درکړي، عملیات به کوي، اوس به ته عملیات کوو.
د ښځې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د ښځو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي، خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغۍ ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه نه خبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت، ما از اول خبر نبودیم.
مور مې د سینې سرطان درلود، مونږ له اوله خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه، د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خایي ښه شوي به وي، یو کال خوا کار ته به هم تلله، خو بیا یې وویل غاړه مې خوږیږي. یو ناڅاپه په ځای شوه، بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ وه، بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود، دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغنیا ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده، او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو، په هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه، هغې دلته ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې، بیا دوه کاله ژوندۍ ولا پاتې نه وفات شوله.
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام راستیار ډاکټر خالد خلیلزی ازادي رادیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د اکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول، دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. خو په 1402 کال کې د سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، مرې، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته د اسرائیل پر یوه پوځي اډه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یوه پراخ برید کې 4 اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومتره کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او له یو خونړیو بریدونو څخه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 18 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي، چې د 2 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ په دوام د اسرائیلو پوځ پر لبنان هوایي بریدونه زیات کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو سولاسات ځواکونه چې د اسرائیلو بریدونو غوسه کړي وایي چې د اسرائیلو پوځ یې د دوی اصلي مرکز پر دروازې بریدونه کړي او په زور یې د رامیال سیمې ایستلي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو پوځ پرون یک شنبه د اکتوبر 14 په لبنان کې حزب الله پر وړاندې خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی، خو دغو بریدونو د ملګرو ملتونو د سولاساتو ځواکونو غوسه راپارولې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سولاساتو ځواکونو اعلان کړی چې سولاساتي ځواکونه په خپلو قرارګاګانو کې و چې اسرائیلي پوځ د مراکوا د 2 ټانکونو په مرسته د دوی د مرکز اصلي دروازه په نښه او تخریب کړه. د دې ځواکونو په خبره اسرائیلي پوځ د رامیا په سیمه کې د دوی مرکز ته په زور داخل شوی دی. د دغه ځواکونو په خبره اسرائیلي ځواکونو له 45 دقیقو وروسته بیرته له دې سیمې ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتي چې سولاساتي ځواکونه ژر تر ژره د لبنان له جنوبي جګړې ییزو سیمو څخه وباسي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې اچولې ده. د ملګرو ملتونو سولاساتي ځواکونه یو 9500 کسیز ماموریت دی چې په 1978 کال کې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ په 2006 کال کې تر 3 ورځنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغه څلوېښتو هیوادونو چې د ملګرو ملتونو سولاساتي ماموریت ته ځواکونه ورکړي، په یو ګډ بیان کې پر دغو ځواکونو د اکتوبر د 12 د بریدونو غندنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنې له اسرائیلو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر سولاساتو ځواکونو د بریدونه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وړمه ورځ ویلي وو په کلکه له اسرائیلو غواړي چې دا بریدونه ودروي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په سیمه کې د یوې جګړې د پیلېدو احتمال شته. ویل کېږي اسرائیل پر ایران د ځوابي برید لپاره تیاری نیسي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ویلي وو د جګړې حالت لپاره چمتو یو.
عراق چې له دې وړاندې ویلي وو د ایران دولت سوله غواړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایډن په امرې د تات په نوم د توغندۍ وزد سیستم او پوځي پرسونل په اسرائیلو کې ځای پر ځای کوي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د دوی په وینا سره له دې چې د خوراکي او نورو اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلق غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه سوې ده.
کاروبارم چې د شار د ولاړې مرده مو سره ولاړ دی، معنا په خام شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده. د مارکیټ لا پوره وړم یو کاروبارونه ګرده اس ولاړې په وطن کې مونږ کارخانه ست نو مو داسې زمينه برابر ده. روزانی والا از الله ګمرک والا چې فاران راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلې شې ماته راک ونه زه یو بنډی چاریاک پچا شوالی ورکوندې ماته لسی ونیس ولی دار کم کار دی وای ولاکه بالا بنده چې پیدا کړی لس پنځه لس لپاره په کور کې بجه وزه وشه ډوډۍ وسم کدا صاحب بنډی ورمیان وسم نو خلک راځي سره ستړي.
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي، خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و او اوس له تیرو څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرلو وس نه لري.
د رومي او بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه کوله چې وزداش ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي. فارغ نه سبا له بس ورځ د چیروي نه کله می پنځوس ګټه دي کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دي ګټه دي داسې واخره غري فارغ نه سبا کار نه سبا ولاکه دا اگر د خواري ټوی ټپی ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غټ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انوار د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، معنی که پټاټې دي که پیاز کړي مېنج ار دکاندارې هاته د فرک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولا شي. ته یو دکاندار دی نو مشکله څنګه کړه سبا دي خو هغه دکان دی نو دا وړي وبراو دا شخصي هاته غلا بس دا وایي چې سبا وي نه سبا ته مجبور یم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مدا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزبانانو یو دغه څه معنی یو دغه و چې دا کاروبار ولدا چې ولاد ولاد
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاد جي درمیانو د 64 چې خلک اوس معنی و نه خو خدای دا شان کاروبار ولادي شان نه خرسيږي خلک چارم نه جن لري شرای نه نيسته خلک د لوجو مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور ته خبرې دوه پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لویه ونډه لرلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مسلون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو د دغه خبرونه د خبری ټولګو د پای شیبو ته ورسیدلو وړاندې درته د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس د سهار شپږ نیمه بجې شوې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بیگانه وخت دی و پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوس ګڼې پریکړې او غوښتنې لري جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووځي د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه هم شوې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي ښاغلي ستانکزي په یوه غونډه کې دا ګام د افغان سوداګرو په زیان وباله د اسرایلو پوځ وایي چې د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یوه پراخه حمله کې د اسرایل په یوه پوځي اډه کې څلور پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي بل لور ته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي او د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا نن دوشنبه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ده پرون یک شنبه د اکتوبر په 14مه نیټه دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دوهمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم نن ومه ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عامو خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلي دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونه ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شګو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او ارادې په پایله کې خپل برخلیک ټاکي
پی ټی ایم ویلی یو د جرګي ګډونوال به په اتیا خې موکې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي خو د جرګي دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو
زرسوی لري او پخپل پخپل ځان خفکیږي سوزيږي د دیږي په هغه باید د دې جګړې ملاتړ وکړي.
او له هغه ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راست پر جرګه د لر و بر افغانانو پاکستانیانو نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکی چې جالب او بارز دی دا ده چې پاکستاني سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي دا جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې په تېر 15 کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک کشتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغه یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لر بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیم ریفرندم په توګه د راشکار کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی ده. دا مسله
هغه توپیری چلند چې دوی سره کېږي دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه به کومه حمله چې وکړه کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه به نه کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پرېکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو داسې ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای ګزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچتنه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلي علاقائي مشرانو، د دغو ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منم. او که دغه ملت هر پریکړه وکړه، که د چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، که د چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه.
دمګړی د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی. چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړي توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې په تیرو 15 کلونو کې کوله، هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو درې میاشتو کې د 600 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلی دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه سوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې سوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کېږي. دغه اسناد ټول سوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا د پیټین په وینا چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بلا لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا ډېرې قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه دپاره بستر سازي کېدلی سي. اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسي. او د پی ټی ایم سرچینې ازادي راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سوله ییز خودلیخو پاکستانی حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي د اکتوبر لپاره پاکستانی ادارو پولیس او ملیشو لک تر لګه 15,000 د کوکی خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې ترڅنګ له مختلفو سیمو نه لک تر لګه 300 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او پر هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبرداره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یوه ورځ وړاندې پېښور کې له ایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورځ وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروای کوو. تا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شولا د دوی د کاروایۍ خبره. تا پرون خپل زور وکه او بله ورځ د کړی دی تا خپل مکمل زور وکه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، سرباز د تشول الا د تشو خبرو نه سړی ډیر ورختا دی. خدای مکه پښتنو کلک ملاس ورته چکړل د کراچی سمندر ته ځانونه نه غورځوي. دوی د تشو خبرو نه دا ورختا شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې وا دا خبره نه چې بندیز کې ولګیده. دا بندیز په دې معنا دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي. دا بندیز په دې معنا دی چې وچ پښتنو که تاسو وګی کتګی کترګری د کوژل کېږي ک قتل کېږي خو تاسو به غږ نه کوئ. تاسو د غږ پورته کولو حق نه لرئ. تاسو به وژل کېږئ خو باید غږ پورته نه کړئ. تاسو به بندیانی گئی شکنجه کېږئ به خو غږ به نه پورته کوئ. نو د یوشتمې پیړۍ دیموکراسي دغه غوښتنه لري. د یوشتمې پیړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوي لري. دا خو د 14 پیړۍ ته هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي برید په ترڅ کې لک تر لګه 3 د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 12 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شویو پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس 3 ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمې ته وخته دي.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان، بلس ټولس کسان زخمیان. دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هیوادونه خو خپلې ګټې لري. طبیعي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډېری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغه لپاره فعالیت کوي. تر ډېره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډېر کار وکړي. دننه په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینو سیمو کې، پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړ او هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پښتونخوا مشر امر الله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سخت دي او زموږ پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احادی بیا یوه اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلف دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې اخوا څلوېښت یا پنځوس میلیونه پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښت کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه لري او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېوادپالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسیږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخت په دې وړاندې چې دوی ولې یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې د لوی جرګې څنګه او کله را پیل شوې؟ د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان یې پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد 1600 کال وروسته د 2000 استازو پر راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لویه جرګه واک ته ورسوه. خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګرګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لویه جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لویه جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت یې هم د پام وړ دی، هغه جرګه وه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنډې د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سوي وو، چې په هغې کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندمان د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغې جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د انجنسي مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او بیا د اتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او ویې ویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې اوس وه هغه غني خان کړې وه د زلمي پښتون په نوم باندې. تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤل نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤل نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه یوازې دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکښ څېره مهرنګ بلوچ سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې دعوه کړې داعش یې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2023 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که بده کې صداقت ولري کې ونه لري په ټوله کې د داسې یو سند د داسې یو لس خبرېدل د داسې یو آدرس په داسې یو سیمه کې هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي که هغه منظور پښتون وي که مهرنګ بلوچ وي که نور هغه کسان چې په دې لس کې دي هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سي او شاته سي.
د پي ټي ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي دا هم دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د تور نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل که به حتما دا استخباراتی مسائل روان وي او د دېنا د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وو چې کله یادونې پاتې شونه زیاتې به وي. دغه جرګې ته راغلي یوې سپین سرې مېرمنې د کوکې خیلو د جرګې په پنډال کې خپله یوازنۍ سرمایه د غوږونو والۍ کوزې کړې او د جرګې غړو ته د مصارفو د لنډولو لپاره ډالۍ کړې. دا مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا که څه هم لارې تړل شوې وې خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته راروانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکې خیلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه راروان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره او جیبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ لپاره خپله اومه ورځ مه هېروئ.